امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوری غوښتونکي استازی له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرني ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادولو وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هگسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبه په ورځ خپره سوه، هگسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړونکې او شرمونکې بللې ده. ده دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابي ګیټ په ځانمرګې برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هگسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاکنژاد د سه شنبه په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیې له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبه په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیا تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایرانه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کېږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان EWFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې EWFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازه او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. EWFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناکه بللې دي. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر 80 ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کېږي. او هندي لیکوالی بانو مشتاق د سه شنبه په ماښام د مې په 16 نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل شوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده کیسې لیکل شوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندۍ لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره شوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره شوي وي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله مې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت په متردد مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو، د اووم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح خلاص. نن ورځ بیا هم دیوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه خدمت ته حاضر سی وي. په دې هیله چې تاسو هم د لوست او د صنف تر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه پوره ګټه واخلي. نو تل په څیر درنو زده کوونکو، بیا هم یادونه کوم، په دې هیله چې تاسو د تیر لوست کورنۍ دنده اجرا کړې وي، زده کړې به وي، نن ورځ بیا هم په پوره لیوالتیا د کتابچه او نوټ د قلم او کتابچې سره د نن ورځې موضوع ته غوږ ونیسئ، د ځان سره نوټ واخلي او کولای سي د درس په پوره مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو موضوع د اوستایي مدنیت په هکله دی چې تاسو په کتاب کې اتم لوست نولسمه او شلمه پاړه ده. نو تاسې هم نن ورځ په دغه موضوع کې راسره ملتیا وکړئ تر اخرنی شیبې پورې، تر څو کولی سي د دغه مدنیت اړوند تاسو معلومات لاسته راوړئ. موږ په تیرو درسونو کې د ویدي مدنیت په هکله معلومات لاسته راوړل او په مخکېنی درسونو کې مو دا ویلي وو چې آریایانو لومړني کسان وو چې د اوستایي مدنیت او ویدي مدنیت بنسټ یې کېښود، همغه آریایان چې په افغانستان کې پاتې شوي وو. نو د ویدي مدنیت په هکله موږ په اووم لوست کې معلومات لاسته راوړل. نن راځو د اوستایي مدنیت په هکله وایو چې اوستایي مدنیت څه ډول یو مدنیت دی. راځو خپل درس پیلوو. اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیتي مو جوړل، چې لومړنی مدنیت مو د افغانستان لومړنی مدنیت ویدي مدنیت وو. نو اوس اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. د دې مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی چې د زردشتیانو لپاره ډېر سپېڅلی کتاب دی. استاد په خپله د قانون، بنیاد او د دستور په معنا دی چې دغه مدنیت د 1200 کاله مخکې تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کاله د مخه تر میلاده پورې دوام درلود. دغه مدنیت چې دی هغه د افغانستان دویم مدنیت دی چې په پختي یا اوسنۍ بلخ ښار کې د دې مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په دغه اړه د استاد په کتاب کې دا څرګرلی دی چې یما د هور امزدا په امر یو سیمه جوړه کړه چې د هغه پلنواري د هغه اوشتوالي د یو آس د زغلولو د میدان په اندازه دی چې په هغه کې ځینې حیوانات لکه پسونه، غویان، مرغان، همدارنګه ځینې نور ځناور لکه سپیان او داسې نور هغه مهال هلته ساتل کېده او د اوبو ځایونه یې د یوه میل په اوږدوالي د هغو لپاره وکیندل. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې ښارونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې. خو په دغه سیمو کې یا په دغه ښارونو کې د درواغجنو، لیونیو او عواللو کسانو لپاره ځای ورنه کړی. په دغه ښار کې دوی ته د اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړه یا یې ځای ورنه کړ. زرداشتی د سپینتمان په نامه هم یادېده، یعنی د دبل نوم چې و هغه سپینتمان و چې د زردشتیانو هغه مشر، لاشود، رهبر یا رهنما د اوستایي مدنیت محرک و. زرداشت د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کوه. زردشتیانو د زرداشت چې هغه خپله د سپینتمان یو بل نوم یې هم درلود، د زردشتیانو مشر و. د خپل د سالم ژوند لپاره پر درو اصول باندې ټینګار کوه. او چې هغه درې اصول داسې و چې شفکر کول، شویل او شکار کول. دغه هغه د سالب ژوند لپاره درې اصول و چې د پر دغه درو اصولو باندې ډېر ټینګار کوه. نوموړی بیا په خپلو دغه خبره یا دغه درې اصول یې په خپلو نصیحتونو کې په سرودونو سره ویل. زردشت د شخصیت او د ژوندانه په هکله د استاد په کتاب کې ډېرې څرګندونې سته. داسې ویل کېږي چې هغه د پخوانی بلخ یا بوختي ښار په شاوخوا کې ژوند کوي، هلته اوسېدی. د زردشت د لرغوني افغانستان په یوې نجیبې کورنۍ پورې اړه لري چې نوموړی د فکري اصلاحاتو لپاره لارښوونه پیل کړه. پر همدې مهال د یوې نوې تګلارې پر بنسټ د ځینو وزیرانو او واکمنانو سره د خیشي اړیکې هم جوړې کړلې او هغه وپاللې. ځینې مورخان زردشت د اسپه کورنۍ څخه ګڼي چې وایي دی په اسپه کورنۍ پورې اړه لري او اسپه یوه ډېره مشهوره کورنۍ ده. د زردشت د کورنۍ په اکثرو نومونو کې د اسپه کلمه په وار وار سره راغلې ده. مثلا د زردشت پلار چې هغه پور اسپه نومېدی، نیکه یې میچت اسپه نومېدی، او د چې دغه د اسپه کلمه یا د وروستۍ نوم معنا یې د قوي اسونو څښتن په معنا ده. د استاد کتاب د زردشت وړاندې خو وړاندې سوي دي، یعنی د زردشت په واسطه لیکل سوي دي، یا رامنځته سوي دي، چې دغه کتاب په حقیقت کې د زردشتي عین د پیروانو لپاره د لارښوونې اصول دي. استاد دنیا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه دی چې تقریبا دغه کتاب 1200 څخه تر 1400 کاله مخکې تر میلاده یا پخوا تر میلاده هغه پیشي ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. پوستای مدنیت کې درې رقمه ټولنیزې طبقې دي چې هغه روحانیون، نظامیون او بزګران موجود وو. یعنی پوستای مدنیت کې دغه درې ټولنیزې طبقې، اجتماعي طبقې موجود وو. په دغه مهال کې خلکو کلیوالي ژوند درلود. بزګري، بڼوالي هغه د دوی اصلي او مهمه دنده وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري هم باندې بوخت وو. برونزي او اوسپنیز شیان به ډېر کارول سربېره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو او د هغو د واکمنانو په اړه هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه سوې ده چې د افغانستان په ساتری تاریخ کې لوړ ځای لري، لکه اسپا، کینیان، پیشدادیان چې په راتلونکي درسونه کې موږ په تفصیل سره وایو، چې دا د اوستایي مدنیت هغه ډیر مهم ټکی یا مهم موضوعات وو. د اوستایي مدنیت په هکله مو ویل چې اوستایي مدنیت د افغانستان په تاریخ کې دویم مدنیت دی. اول مدنیت مو ویدي مدنیت وو. دوهم مدنیت د افغانستان په تاریخ کې اوستایي مدنیت دی، چې دغه مدنیت نوم د استاد کتاب څخه اخیستل شوی دی، چې د زردشتیانو لپاره دغه کتاب ډیر سپیڅلی او مقدس کتاب دی. بله موضوع دا چې استاد قانون بنیاد د دستور په معنا دی، چې دغه مدنیت 1200 کاله د مخه تر میلاده شاوخوا هغه مهال پیل شوی دی او 1200 کاله پورې دوام درلود. یعنی 1200 کاله مخکې تر میلاده، د میلاد د مخه پورې دغه مدنیت دوام درلود. د اوسنۍ مدنیت هغه بنسټ چې په لومړي ځل ایښودل شوی و، هغه په پخوانۍ بوختی یا همدغه بلخ ښار کې کېښودل شوی و، چې په دغه اړه په اوستا کتاب کې داسې راغلی دی چې دوی د یما د اهو رمستا په نوم په امر سره یوه سیمه جوړه کړه، چې په هغه کې ډېر موږ ویل چې پلان د هغه سیمې پلانوالی او اوږدوالی د آس د ځغلولو د یوه میدان په اندازه و، چې په هغه کې رقم حیوانات، پسونه، غویان، مرغان، زناور او داسې نور په هغه کې ساتل کېده. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې شهرونه، کوڅې او خونې جوړې کړلې، مګر په هغه ښار کې یا په هغه سیمه کې لیونیو، عالیلو او دروغجنو کسانو ته یې ځای ورنه کړ. بل دا چې زردشت د زردشتیانو مشر و. زردشت بل نوم چې و هغه سپینتمان و، یعنی د سپینتمان په نوم هم یادېده، چې دی د استاپزون کې او اوستایي مدنیت محرک و. نوموړي په خپل نصیحتونه په سرودونو کې ویل، او دا خبره یې یاده کړې وه چې د سالم ژوند لپاره دی پر درو اصول باندې ټینګار کاوه، چې هغه یو ښه فکر کول و، یو ښه ویل او بل شکار کول، یعنی پر دغه اصولو باندې دی د ډېر ټینګار کاوه. د دې تر څنګ زردشت په د شخصیت په حق له د هغه د ژوند په حق له د استاد کتاب کې ډېر معلومات راغلي دي. دا معلومات هم د استاد کتاب له سره راغلي دي چې زردشت تقریبا په مخانه بلخ یا بوختي شهر په شاوخوا کې د ژوند کاوه، او دوی په یو نجیبي کورنۍ پورې اړه درلود. د افغانستان البته د افغانستان په یوې نجیبي کورنۍ پورې دوی اړه درلود. ځینې مورخان دا وایي چې زردشت اسپا د مشهورې کورنۍ څخه ګڼل کیږي. اسپا چې د هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې یو ډېره مشهوره کورنۍ ده. ځینې مورخان وایي چې همدغه زردشت د اسپا کورنۍ پورې تړاو لري. د اسپا د زردشت کورنۍ په اکثرو نمونه کې د اسپا کلمه ډېر راغلې ده. یعنی د هغه د پلار نوم چې و هغه پور اسپا و، د نیکه نوم یې میچت اسپا، چې دغه د اسپا کلمه د قوي اسونو د څښتن په معنا ده. د اوستا د نړۍ د پخواني کتابونو له جملې څخه ډېر مشهوره کتاب دی، چې دغه کتاب تقریبا 1200 کاله څخه تر 1400 کاله پورې پخوا تر میلاده. په دغه کتاب کې هغه پیښې چې 1200 څخه تر 1400 کاله پخوا تر میلاده پیښې وي، هغه ټول په دغه کتاب کې راغلي دي. بل مهمه موضوع دا و چې په اوستایي مدنیت کې درې ټولنیزې طبقې شتون لري. درې ټولنیزې طبقې، یو یې روحانیون طبقه وه، بل یې نظامیون طبقه او بل یې هم بزګران وه. اوستای خلک چې وه هغه کلیوالي ژوند درلود، دوی به بزګري او بڼوالي کوله. د دوی هغه اصلي او مهمه دنده چې وه هغه بزګري او بڼوالي وه. د دې تر څنګ دوی په مالداري باندې هم بوخت وه. دوی به زیاتره د اوسپنې څخه او د برون څخه جوړ شوي وسایل څخه دوی استفاده کوله. برونز یا اوسپنیز وسایل یې ډېر کارول. سربیره پر دې په اوستا کې د سیاسي کورنیو د واکمنانو په هکله هم معلومات راغلي دي. په اوستا کې هغه نومونو یادونه شوې ده چې هغه د افغانستان په اساطیري تاریخ کې ډېر لوړ ځای لري، چې هغه د اسپاکیانیر او پشتادیان پښتدیان نمونه دي چې موږ په راتلونکي درسونو کې وایي. چې دغه د اوستایي مدنیت په حق لاغه ډیر مهم موضوعات و چې نن موږ په دې درس کې وایي. په دې هیله درنو زده کوونکو چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او په پوره دقت سره مو درس ته غوږ نیولی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي، د دغه درس په خلاصېدو سره تاسو هڅه وکړئ چې بیا ځلې هغه خپل نوټونه ووایاست، کتاب ووایاست او څو ځلې دغه درس ته غوږ ونیسئ، تر څو وکولای سئ په درس باندې ښه سم مکمل وپوهیږئ. د تل په څېر بیا هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو د اوستایي مدنیت او د هغه د معنا په اړه څه پوهیږئ؟ دې پوښتنې ته جواب ورکول و دا چې اوستایي مدنیت څه ډول مدنیت و او د اوستا مدنیت د خپل د استاد کلمې معنی څه ده، چې په همدغه درس کې ما یادونه هم وکړه. بل دا چې زردشت څوک و، د زردشت په هکله به لیکئ چې زردشت څه ډول یو کس و، د هغه نصیحتونه څه ډول و، د په کومو اصولو باندې ټینګار کوه. د زردشت په هکله هر هغه معلومات چې په دې درس کې و او په ستاسو په کتاب کې و تاسو به هغه زده کوئ. او بل دا چې استاد په څو برخو باندې ویشل شوی، یا په اوستایي مدنیت کې څو ډوله طبقې دي، د هغه طبقو نومونه به زده کوي. او بل دا چې اوستایي خلکو یا هغه خلک چې د اوستایي مدنیت خلکو څه ډول ژوند درلود، په دوی کې کم کارونه ډېر عام و یا کم کارونه په دوی کې ډېر اصلي او مهمې دندې وې د دوی. بل دا چې دوی څه ډول وسایل کاروي، هغه د ژوند طریقه به یې تاسې زده کوي چې د دغه پوښتنو ځوابونه دي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس خپله کورنۍ دنده سرته ورسوي او هڅه وکړي چې د هرې پوښتنې ځواب ډیر دقیق پیدا کی او ځای کی. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. د اوستایي مدنیت په اړه مو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل. راتلونکي درس به مو یو بیا هم یو دلچسپ او په زړه پورې موضوع وي. تر هغه مهاله تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلی مهربانه لپاره سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هلمې ومنې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او خو متدی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ته د تاریخ اتم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره راغلاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د بزرګ پور موضوعات څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل اوم سفر کې پیلوچ په دې سفر کې به موږ د امریکا د تاریخ په حقله معلومات لسته راوړو. د امریکا په تاریخ کې د امریکا د مهمو تمدنونو په حقله، دا چې کوم تمدنونه په امریکا کې شتون درلوده، د امریکا د کشف او د هغه د خپلواکۍ اړوند به موږ تاسو په همدې لوست کې مختلف موضوعات دغه مختلف موضوعات اړوند به معلومات لسته راوړو. راځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې په امریکا کې د مایا د تمدن په حق لدی، چې د مایا تمدن څه ډول مین سره دی او څه ډول یو تمدن و. مخکې لدی چې انسانان کرهنې ته مخه وکړي او مخکې لدی چې دوی په کرنیزو چارو باندې بوخت سي، دوی د خپل خوراکي توکو هغه کوم ضرورت چې هغه د وحشي حیواناتو په ښکار کولو سره همدارنګه د میوو پر ټولولو سره د اړتیا پوره کوله. یعنی دوی به هغه د دوی خوراکي توکي چې هغه د وحشي حیواناتو د ښکار د لوري د لاري یا هم د میوو په راتورول سره د خپل د خوراکي توکو اړتیا پوره کول، چې هغه د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره به دي مجبور و چې د وی سمې څخه بلې سمې ته مهاجرت وکړي، تر څو شتمنه ځکه پیدا کړي چې هلته حیوانات ډیر وي، هلته میوه ډیر وي. دغه مهاجرتونه ته دوی اړو چې کله دوی دغه سیمې پرېږدي د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ځي او یو شتمنه ځمکه پیدا کوي، نو که مهاجرتونه چې دلته دوام لري، دغه مهاجرینو دغه مهاجرتونه هغه کوم خلک چې وو د هغو خلکو یا د هغو مهاجرو له جملې څخه یو هم د مایا قوم و، چې دوی د اسیا د شمال ختیځ کې یو شمېر قومونه چې په دغه وخت کې د اسیا د شمال ختیځ څخه یو شمېر قومونه امریکا ته مهاجرت کوي او هغوی د ځینو ځانګړتیاوو د ظاهري ورته والي د مخې دوی بیا مغول توکم او یعنی د مغول په توکم پورې دوی اړه درلوده، چې دوی ډېر پخوا په تدریجي توګه د اسیا څخه مهاجرت شروع کړی وو او له همدې امله دوی د سمندر کنګل د الاسکا د لارې شمالي امریکا ته ننوتل او څه وخت وروسته بیا دوی د هغوی یوه ډله د شمالي امریکا پرېږدي او د سویلي امریکا یا د سویلي سیمو په لور باندې دوی مهاجرت پیلوي او هغه خواته ځي. د مایا قومونه چې شل قبیلې درلودل د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې ژوند کوي، یعنی د مایا دغه قومونه یا دغه شل قبیلې د امریکا د مرکزي امریکا په ټولو سیمو کې اوسېدل او دوی تقریبا 1410 کال په خوا تر میلاد د مایا د قبیلو په ژوند کې یو بدلون راغلی، یعنی د دوی د ژوند په ډول کې د دوی د ژوند په بڼه کې یو ستر بدلون رامنځته شو، چې دوی هغه خپل لومړنی ژوند چې ډېر ساده ژوند و، هغه د حیواناتو ښکار او د میوو د لارې د خوراک برابرولو دا ډېر لومړنی ژوند یې درلود، دوی خپل دغه لومړنی ژوند پرېښودی او کرنیز مکې ته یې مخه کړه، کرنیز ژوند ته یې مخه کړه، په کرهنه باندې بوخت شو چې دوی قرار قرار د یو نوي تمدن بنسټ یې کېښود او دوی په کرنیزو چارو کې ډېر پرمختګ وکړ. د شمالي امریکا سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، خو وروسته بیا په مرکزي امریکا کې وچکالي راځي چې دغه وچکالي بیا د مایا قوم دې ته اړ باسي چې دوی شمالي سیمو ته مهاجرت وکړي او مرکزي امریکا پرېږدي. دوی چې کله د مرکزي امریکا پرېږدي او شمالي سیمو ته ځي، هلته میشت کیږي، هلته بیا یو ځل بیا دوی د شهرونو د کورونو او عبادت ځایونو په جوړولو باندې شروع کوي. دوی ډېر پرمختګونه کوي په بېلابېلو علومو کې لکه د ستورو پېژندنه او داسې نورو کې دوی پرمختګ کوي او د هغه علومو سره دوی آشنایي پیدا کوي. وروسته بیا دوی کلیزې هم جوړوي چې دا د مایا د قوم اړوند معلومات وو او دا چې د مایا تمدن څه ډول رامنځته شو. رزو د استکانو تمدن په حق له پویږي. د مرکزی امریکا په خوانیو لومړنیو وګړو شل قبیلې درلودې چې د موجویل په مرکزی امریکا کې د مایا قوم اوسېدي، چې هغه تقریبا شل قبیلې درلودې. دغه قبیلو څخه یو قوم چې په مکسیکو کې بیا هغه اوسېدي د استک په نامه یادېدي، چې دغه قوم په زړورتوب او جګړهماری کې ډېر مشهور وو او د 1260 پیړۍ په لومړیو کې استکانو د مایا د واک ټولې سیمې ونیولې، چې وروسته بیا د استکانو سترواکي د مرکزی امریکا په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه بیا په مکسیکو کې پیلېږي او دغه سیمې دوی تر خپلې ولکې لاندې راولي. دوی د هنر، معماری، نجوم او ریاضیات په علم کې هم پرمختګ کوي او ډېرې مهمې لاسته راوړنې په لاس کې لري. د دوی لیک چې دی هغه د انځوریز لیک یو ډول دی. د دې تر څنګ ځینې استکانو په غوږونو کې د وزن پاچولو سره د خپلو غوږو نرمي اوږدولې، چې دوی بیا په دې باور وو دغه کسانو غوږونه چې د غوږو نرمي چې اوږدې وي هغې نجیب زاده یې، نو ځکه دوی په خپلو غوږونو کې وزن اچوي او د خپلو غوږو د نرمي د اوږدوال خپل نرمي به اوږدولې ترڅو د نجیب زدگی نشه په دې کې ولیدل سي. کاهنانو د استکانو په ټولنه کې هم ډیر زیات ارزښت درلود او ډیر مهم و. استکان ډیر هوښیار او زیرک خلک وو. هغوی د سویلي امریکا سره خپلې اړیکې ټینګې کړلې. لاسي او هنري صنایعو تولیدات یې د سویلي امریکا سره شروع کړل او هغه ته به دا صادرول پلان ډول دا چې د استکانو سترواکي چې هغه دوه سوه کاله دوام وکړ او د جغرافي موندنو څخه وروسته بیا هسپانویان د استکانو سیمې ته راننوتل او د دوی نه ونیول. دا د استکانو د تمدن په حق لو. ورپسې تمدن د انکا تمدن، دا چې د انکا تمدن څه ډول یو تمدن وو او څه ډول رامنځته شو. د اسیا څخه مرکزي، د اسیا څخه امریکا ته کوم خلکو چې مهاجرت شروع کړی وو یا کوم خلکو چې مهاجرت کړی وو، په دغه ځای کې دوی د تمدن درې عمده مرکزونه رامنځته کړل، چې هغه یو امریکا وو، بل مرکزي امریکا وو، بل مکسیکو وو، بل پیرو وو. چې انکا هم د اسیا د مهاجرو قومونو څخه وو، یعنی انکا هم هغه قوم چې د آسیا څخه دوی مهاجرت شروع کړی وو. دوی د الاسکا د لارې سویلي امریکا ته ځانونه راورسول او د انکا امپراتوري قلمرو د سویلي امریکا ټولې لویدیځې څنډې د دوی دغه د دوی امپراتوري په بر کې نیسي چې په شمال کې تر اکوادور او په سویل کې تر چیلي پورې د دوی امپراتوري دوام لري. د انکا تمدن په 12مه زیږدیزه پیړۍ کې شروع سو. د استکانو پر خلاف بیا انکایان چې و په دې باندې بریالی سو چې دوی یو متحده او یو موټی ټولنه جوړه کړي. سیاسي ځواک هم په بشپړ توګه د پاچا په لاس کې وو. یعنی هر څه واک د پاچا په لاس کې وو او خلکو به هیڅ واک نه درلوده. مذهبي کاهنانو او د پاچاهانو تر امرونو لاندې به دوی ژوند کاوه. د انکا په پاچاهۍ کې مذهبي کاهنانو په مرسته یا د انکا پاچاهان د مذهبي کاهنانو په مرسته دوی خپل قلمرو کې د خپل واک په تیزی سره مخته وړه او ځان یې د خدای زوی یا استازي بله. یعنی ټول واک په مکمل ډول د پاچا په لاس کې وو. دوی هم په مهندسي، معماري او لاسي صنایعو کې ډېر پرمختګونه وکړل، مګر په نجوم او ریاضیاتو په علم کې بیا تر استکانو شاته پاتې وو. همدارنګه د مرکزي امریکا غلې او حبوبات، د حبوباتو تخمونه په ډېر مقدار سره سویلي امریکا ته رسول کېدل او همالته کرل کېدل. سره له دې چې هسپانویان د انکا تمدن یې خراب کړ، هغه یې ویجاړ کړ او دغه سترواکۍ له منځه یووړه، خو لا تر اوسه هم د دغه تمدن ډېر آثار پاتې دي. دا له جملې څخه مثلا د سرو او سپینو زرو ډېر ښکلي توکي، همدارنګه د اوبو رسولو کانالونه او د دې سربېره په کوسکو کې هم ستر استوګنځایونه او کلاوې جوړې شوي دي یا شتون لري چې د دوی په واسطه دغه شیان جوړ شوي دي. رځو د امریکا کشف او د مهاجرتونو پیل ته. دا هغه تمدنونه وو چې موږ چې په امریکا کې شتون درلوده یا رامنځته سوي وو. د هغه په هکله وپوهېدو، رځو د امریکا کشف د چې امریکا څه ډول کشف کېږي او مهاجرتونو پیل یې څه ډول دی. د امریکا لویه وچه په 1492 زیږدیز کال په اکتوبر کې د هسپانیا د پاچاهي په مرسته، په مالي مرسته سره، د یو ایټالوي ماڼو له لوري چې هغه کریستوف کولم نومېده کشف سوه. یعنی امریکا په 1492 زیږدیز کال کې د اکتوبر په میاشت کې د کریستوف کولم په واسطه چې د یو ایټالوي کس و، د هغه په واسطه کشف سوه. کریستوف کولم بیا د خپل ژوند تر پایه پورې په دې باندې باور درلود چې هغه کومه سیمه چې د کشف کړې ده، هغه د آسیا د هند ختیځو سواحلو یوه برخه ده، چې هغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېدل، که څه هم دوی بومي خلک وو، خو بیا هم دا باور چې د لودي د هغه د باور پر اساس یې دغه خلکو ته هم هندونو معرفي او دی هندي وبل. وروسته به دغه سیمه د لویدیځ هند په نامه شهرت پیدا کړه، په داسې حال کې چې د کومو خلکو سره چې دی آشنا سوی وو، هغه د امریکا سره پوستي بومیان وو. بیا وروسته په 1860 پیړۍ کې د ایتالیا هیواد یو بل شخص چې هغه امریکا اوس پوچی نومېده، د سویلي امریکا شمالي سیمو ته سفر وکړ او هغه به دا ولیدل چې دا سیمه هند نه ده، بلکې بالکل یو نوې لویه وچه ده، چې د همدې عمله بیا وروسته دغه سیمه د یا دغه نوې وچه د هغه په نامه چې امریکا و د په نامه یاد سوه. یعنی د امریکا نوم ورکول سو. د دې څخه وروسته بیا د اروپا لوی هیوادونه دغه نوې نړۍ ته چې هغه امریکا نومېدل، په دغه لوري مهاجرت شروع کړ او د هغو له جملې څخه هسپانویان او پرتګالیان هم و. دوی چې بیا کله دغه مهاجرت پیل کړ او مرکزي او سویلي امریکا سیمو ته راغلل، دوی بیا د تاوتریخوالي څخه کار واخیسته. هغه کوم د امریکا پخوانی یا لومړني خلک شوه، هغه یې ټول د خپل ځان تابع کړل. رزو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ په حق لدا چې د امریکا متحده ایالات ترول خپلواکۍ ترلاسه کوي. د امریکا د کشفیدو سره سم هغه ډلې یا هغه خلک چې د شتمنۍ په لټه کې وو، دغه لوی وچ ته راغلل. د پرتګال او هسپانیې د هیوادونو وروسته بیا وروسته انګلستان او فرانسې د نوې نړۍ د زیات شتمنۍ د لاسته راوړلو په موخه شمالي امریکا ته راغلل. او د شمالي امریکا دیارلس ایالتونه د انګلیس د سترواکۍ لاندې ورغلې، او سویلي برخې چې د شمال په پرتله وروسته پاتې وې، د فرانسې دولت تر ولکې لاندې راغله، چې د انګلستان دولت د خپلو مستعمرو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په 1855 کال کې د تمبر په نامه د مالیا اخیستلو قانون په امریکا کې د دې لوسیلتونو پر خلکو باندې وضع کړ چې دوی باید مالیه ورکړي قانون ته. او همدارنګه دغه عمل د خلکو د ناخوښۍ لامل وګرځېد. یعنی خلکو دغه کوم قانون چې و دغه یې خوښ نه کړي، چې د انګریزانو او د شمالي امریکا د خلکو ترمنځ د ګډوډۍ لامل شو یا ګډوډۍ رامنځته شوه. د مستعمرو مستعمراتو خلکو د انګلیسي توکو څخه د اخیستلو څخه چې لوړ مالیات یې درلوده پر دوی باندې وضع سوي وه، هغه د هغو د اخیستلو څخه دوی ډډه وکړه، یعنې هغه وسایل یې نه اخیستل. د اړتیا چای ځینې توکي چې هغه د فرانسویانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ایالتونو ته وړل کېدل، په 1923 کې بیا د چای درې بیړۍ یا درې کښتۍ د تښتېدو دپاره د بوستون په بندر کې لنګر واچوه. سره له دې چې خلک د دې کار مخالف وو او د دوی مخالفت یې وکړ، خو بیا هم دغه کښتۍ بېرته روانه ګرځېدله چې په پایله کې بیا خلک یو بل ته لاسونه ورکړل او سره یو ځای سول. په پټه دغه کښتۍ ته ننوتل او ټول هغه چای چې په دغه کښتۍ کې وه هغه یې سمندر ته وغورځوه، چې دغه پیښه بیا د امریکا د خلکو د خپلواکۍ د جګړې د پیل لپاره یوه بهانه شوه. د انګلیسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د لودلو پر مخه ده چې دوی په منظم ډول د دوی پر وړاندې مقاومت وکړي. انقلابیانو جورج واشنگټن د ځواکونو د هغه ډیر اعلی قومندان په توګه وټاکه. انقلابیانو هم په پیل کې یا په شروع کې د بوستون بندر ونیو، جګړې په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه یې تصویب کړه، چې بیا په پای کې په 1923 کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده د ایالاتو خپلواکي په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي، چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه یې درلوده، چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنگټن د جمهور رئیس په توګه وټاکه، چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام ور موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پرې تاسو پرې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه او نیکی هیله مې ومنئ. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون تم لوست شر اغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن لومړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګ د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ تاسو د دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو، د چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدیځ ساحل کې پروت دی، چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر هم ډیر زیات دی، چې د 2018 کال د شمیرنې لمخې د خلکو شمیر 1,300,000,000 کسو ته رسیدلی دی، چې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومترو څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر هم په 2018 کال کې 1,300,000,000 کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1,300,000,000 کسان چې و، دغه شمیر کې د هنګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هنګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي، پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1,300,000,000 کسو ته رسیدل، چې د چین هیواد چې دی هغه 65 ملي اقلیتونه لري او د چین اته پسلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي، چې د پیری پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چیر لمرنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سونیا اتسن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشر هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنې جرجړې وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په پنځو نژادي ډلو باندې ویشي چې یو یې د خان منچو مغولي تبتی او د خوی نژادونه دي. د چین د هیواد پایتخت د پکن ښار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه ښار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یوه ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین هیواد په هیواد کې په 1940 کال څخه را په دې خوا څلور واري اساسي قانون بدل شوی دی او بیا په آخري ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل سو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او اته دې شو مادو باندې وویشل سو چې د چین د ملي کانګرې لخوا څخه دا تایید او تصویب سو. دا د چین د هیواد په حق له لنډ معلومات و راځو د پاکستان د هیواد په حق له پوهیږو. پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد ښار دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوري دی. د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب، سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده. د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوذ د پلاوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري. موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 15 میلیونه کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی. تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې، ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویش سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچې وویشل سي. نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادیږي. یعنی په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1950 کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کېږي. وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل سو، یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کېږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی. دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابیلو هیوادونه په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي. یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کېږي، هر هیواد بیا ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان، ضیاءالحق، بېنظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم یې په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعاله ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته. دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري؟ ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوي په دوره کې تر لومړنۍ جګړې وروسته، یعنی کله چې لومړنۍ نړیواله جګړه رامنځته سوه، د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی، همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي، د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان
پهلوی په مشر باندې کودتا ته لاره هوار کړه او خلګې دې ته مجبور کړل یا خلګې دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشر سره مخته شي. کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد د انګریزانو په مرسته باندې د سلطنت ترسیج بیا نړۍ د دوو په دغه وخت کې نړۍ د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ شکیلو، یعنی د دوهمې او لومړۍ نړیوالې جګړې په منځ کې لومړنۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه او دوهمه نړیواله جګړه لا نه وه پیښه شوې. په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یوه پراخه تګلاره ترکار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام، منظم پوځ او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودې. نړیوال حالات هم شنه وه او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې و. برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بیا ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپله اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یوه هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان، زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانان او یا هم اعدام سول، د ښځو ایجاب منسو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حمله وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي وو. خپل هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړی. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ شو. هغه په دې باندې بریالی شو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي. د بېلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، ترڅنګ د هستي تاسیساتو رامنځته کول او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خود لویدیز سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشن فکر او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدی چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیزه برخه کې چې د لویدیز سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه دی عملي کوي. نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا دی دغه د ایران خلک پاڅون کوي او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاڅون چې دی هغه د اسلامي پاڅون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاڅون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی او دغه پاڅون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ او اسلامي جمهوری نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوری نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول. اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي اوسي، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه وو چې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړي، او دغه اسلامي انقلاب ته انقلابي بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابوالحسن بن صدری د ایران د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1968 لمریز کال کې د امام خمینی مړ، او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنئی د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې د هیوادونو چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه و. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه ولې کې هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسی، او خپل مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاستویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنگ دی. لومړی راځو دین ته. دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود، او دا د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان و. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې، او هغه د پاره عبادت ځایونه جوړ کړي وو، او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت و. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده، چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوي وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپل خدایانو د خوشي لپاره، یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، دغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغو ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې په مختلفو خدایانو باندې باور درلودی، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته، او بیا موږ راژوندي کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړو سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې د دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده، هغه به په قبرونو کې شول. په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکارېږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په د قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دیني نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي، او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډېر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرۃ العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو، غوښتل چې خلک دعوت کړي. دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو، د مقاومت سره مخامخ شو. بیا هم ډیر ژر بیا د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي، د فلسطین او جزیرۃ العرب سیمه ته ورسېدی، او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بن نهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو د دجلې او فرات یعنی هغه دوه سندونه چې په مینځ کې بین نهرین سیمه موقعیت لري د دغه دوه سندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي د دغه سرچینو شتون د بین نهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و یو یعنی ډېر مهم لامل و د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي دغه خپله دواړه سینتونه هم د بین نهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لویې سرچینې وي چې د هغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لاره هواره شوه د دې تر څنګ غنم او اوربشې هم د بین نهرین مهم کرنیز پیداوار و د دوی د لیک په حق لرځو د بین نهرین څخه ډېرې خټینې لوحې ترلاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بېلابېلو شکلونو سره لیکنې سوي دي مورخانو چې کومې څېړنې کړې دي د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 15,000 کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین نهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي په دې توګه ویلی سو چې په بین نهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین نهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه دستوري عبادت و چې دوی مثلا دستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستورو په پیژندنو کې یا دغه د نجوم په پیژندنو کې هم پرمختګ وکړ هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد زهره مریخ مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندل او د دجلې او فراد سندونو څپو هم د بین نهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل سمکو د پوله د ټاکلو په مخه وکاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پوله وټاکي د سمکې لپاره په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکی فعالیتونه هم منځ راغلل چې بیا ورپسې د جمی منفی ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته شوې په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین نهرین خلک بیا کال په 1200 میاشتو باندې وویشل او هر میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله دا زموږ او ستاسو د بین نهرین د سیمې په حق لوا دا چې د بین نهرین د سیمو اوسیدونکي څه ډول تمدن درلود یې فرهنګ یې څه ډول و د هغو د لیک د هغو د علم د علوم همدارنګه د هغو د کرهنې د هغو د دین په حقله مو معلومات لاسته راوړل راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلود د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت درامست کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلود چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلی او شهرونه رامنځته سول په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه یعنی پراختیا په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او د همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کې شو په مصر کې د 15,000 څخه تر 3,200 مخه زیږدیز پوري د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په مینس کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونی کې د مصر تاریخ نه و هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمنی نه و خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و یا دوی سره یو ځای سوي و دوه واکمنی چې یو په سویل کې او بل په شمال کې رامنځته کړل یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسې خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې دغه واکمنی یا دغه ځایي واکمنۍ سره یو موټی سوي و سره یو ځای سوي و دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې وای په سویل کې و بلې هم په شمال کې و په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د همغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو لیکنې او کلیزې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور ای دغه دوره یا دغه دغه دوره علمی پراختیا او څخه غنل کیږي. په 2020 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیزه د سویلی او شمالي واکمنۍ د ځای کېدو په ترڅ کې بیا مرکزي واکمنۍ منځته راغله. یعنی موږ ویل چې د 5000 څخه تر 2020 کال پورې هیڅ مرکزي واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلوده، خو د دغه کال څخه وروسته بیا د سویلی او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوې او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یوه مرکزي واکمنۍ منځته راغله چې د دغې واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړۍ دورې بنسټ ایښودونکي هم و. راځو د لرغوني مصر د ودې پړاوونه ته. دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودې وکړې او کوم پړاوونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغوني تاریخ د مینځ د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ ویل چې لومړنۍ مرکزي واکمنۍ د مینځ د مینګ په وخت کې رامنځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دغه کومه دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمنۍ دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینځ تر رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینځ واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنۍ کې شپږ کورنۍ یا په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنۍ سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی و. لرغونی واکمنۍ بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزیږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان و او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغوني دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیږدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکړ. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکي و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړ چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم یعنی د لرغوني او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د دریم توتمس پر مهال باندې پیل سوې چې هغه د دجلی او فرات ترمنځ سیمه یې هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په له منځه وړلو کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمنۍ هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ واک ته ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونانو هم پکې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمنۍ پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. چې تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز دې دلې لحظه تاپ کې تمندلی ماپ کې څورکړی د یې تقدیر خړلې د یې نصیب ورجلې تد ټپونو کورې تاپ کې غم مندلې زد دې دور انسان ماپ کې څورکړی داستا په